د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 9 په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او درسي ساعت یو راپور هم خپروو. اوري چې د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول خورا ستونزمن سوي دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اورزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 2400 ملي مترو پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل شوي چې د سلنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړي او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. تیرو جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 نور ژوبل کړل. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد د ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان دوی اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. د پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي په ایران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وږي اسنبلې لږ پوښتنې نیولې تر تیرې چهارشنبه پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د شیراز په مرکزي زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلي پاتې نسي. د ایران د بشري حقونو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 30 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو څو کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. دغه بنسټ ویلي دوه کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 25 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 5000 کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 5000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبور سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سوو شمیر 2,11,319 ته رسیږي. لکه چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې. د لبنان حزب الله هم د پولي په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړې چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یو وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلامی کې د حزب الله، حماس او حوثی یاغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کامیلا هارس چې د ولسمشري ټاکنو لپاره کاندیده ده، حسن نصرالله یو تروریست یاد کړی چې لاسونه یې د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوځ پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2 ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون نشانه ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تری تم دي. د تیر جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د اده کاری پوینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر سوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هند امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړې کې 2 مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پیښه داسې وخت کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو 13 سیشن به پیل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په ویلامه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا 2 تروریستان ختم کړای سوي دي. د هند رسنیو د 5 امنیتي ځواکونو د جوبلیدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلول نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوي ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ټرمپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکراین ملاتړ وکړي. زلینسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خبره شوه. زلینسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا له ټرمپ سره وکتل او په خپله مرکه کې ویلي نه پوهېږم چې تر ټاکنو وروسته به څه پېښ سي او څوک به ولسمشر سي، خو له ډونالډ ټرمپ څخه مې مستقیم معلومات ترلاسه کړل چې دی به زموږ پر خواوي او د اوکراین ملاتړ به وکړي. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي او ویل کېږي لږ تر لږه 2 په لس کاله بند محکوم سوي دي. په دې اړه تفصیل له پرشتي سهاک ناوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28 د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شو چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپلې نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي. د رسنیو برخې کارکوونکو ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو له رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي، په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلوماتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان نه رسیږي د هر افغان قانوني حق دی.
خو د رسنیو کارکوونکو ویلي چې له افغانانو په تیرو څه باندې 3 کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
لبد مرغه د طالبانو د واکمنیدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. واکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاساسې په برخه کې ډېر خندونه جوړ کړي او ایمه په باور لبد امرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاساسې د ژمن نه دي او ورستر بلې محدودیتونه خبریالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو د رسنیو ګڼ کارکوونکي نیولي او یا یې هم مجبور کړي چې خپلې دندې پرېږدي. په وروستي مورد کې د چنګاښ یا سرطان پر شپږویشتمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکوونکي محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. ځینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکوونکي د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتي حالت د راپور ورکولو له کبله د طالبانو د پوځي محکمې لخوا په لس لس کاله بند محکوم شوي دي. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تېره اونۍ د افغانستان په رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي پروګرامونو پر خپراوي هم بندیز ولګوه. په تېرو څه باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپي صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
او سم یو بهرنی مسئله د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو خبرګونونه پارولي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لویه ضربه بلل ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وپشل شو. هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولی دي. د لبنان حزب الله چې یوه وسله واله ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څانګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه یې کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې خبرګونونه پارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لویه ضربه بلل لري. هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای په ګډون ایرانی مشان بیریږي چې دوی به هم پنه شاو ووژل شي. شاغله خلیلزاد دا پښتنه کوي چې اسرائیل لزانه د انفرادي مشانو د مندلو او وژلو وړتیا شولې، خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلن به بدل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایی برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لار روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیز شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خوشنۍ شوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله علی لاربه دوام ومومي او د هغه سپیشل هدف یعنی د بیت المقدس ازادي به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایرانیر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور لمخې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې.
تاندې څنګه
د
ځوانانو خبرونه.
درنو دوستو.